نه بجې شپې احمد چې بریم دا سدي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا سلامونه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر او ترکیه مشانه په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړیدو او ثبات خبره وکړه د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه د ګډې اعلامې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 198 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 18 کورنۍ د کندهار د سوین بولدک له لارې 22 د نیمروز د وریشمو پله له لارې شپږ سلويشت او د هرات اسلام کلاله لري درش پته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوشه که په جبري ډول افغانستان ته ستل شوې دي د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لشتر لشه و سرتیری وشلی او ډیر لسنوري ټپیان کړی دي په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر وی امنیتي پوستي بریټ وکړ د دې بریټ مسؤلیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای اخیستې ده د چین په ختیځ کې د وشی په شار کې نن ماشام اته تنه وشل شوی او ولس نور ټپیان دي رویټرز سټانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یو یوشتکلن زده کوونکې د چړو په گزارونو وشلې او ټپیان کړي دي تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکې په اړه هم څه نه دی ویل شوی د اوکراین ولسمشر وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو لپاره له خبرو سره لیوالتیا نه لري بلکې له بهرنیو رهبرانو غواړي چې د نړیواله انزوا لپاره خبرې وکړي ولادیمیر زلنسکی نن دا څرګندونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس له ټلیفوني خبرو وروسته وکړه د اوکران جمهور رئیس په وراډوی مرکه کې چې نن خبره شو ویلې زه فکر کوم چې پوتین هیڅ سول نه غواړي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه له جنو مشانو سره کښېناستل نه غواړي ځکه له بهرنیو مشانو سره په ناستې سره غواړي د خپل سیاسي انزوا پر ختمولو خبرې وکړي د روسیې جمهور رئیس پرون د جرمني له صدر اعظم سره ټلیفوني خبري وکړې او شول سوی په دغه خبرو کې له روسیې په اوکران کې د رواني جګړې د ختمولو او له اوکران سره د روسی سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په دوه ګولونو مات ورکړه د لوبنند تاجکستان افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیز سیالي په ترڅ کې په پلازمېنې دوشنبه کې ترسره شو افغان لوبغاړي به د سېشنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لوبډلې شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د پاکستان لوی درسیز د ډیورن کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یو نوی پلان خبر ورکوي خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر د هڅو ته د شک په سترګه ګوري
نړیوال ته غواړي چې وښایي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی
دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر در سره شریکو
اما د افغانستان اکثر خلک تماوشل دي
دا به هم واوري په کابل کې د شخه کړتیا څه څنګه پیدا کړی تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وی له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2024 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دی باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي فیروزه سیسی راپور لري
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم عاصم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپلې عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف هغه داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګراتګ لري. سره
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغوی په افغانستان کې دي یا د جوړند کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د پاولو د پاره دوی غواړي چې د خلکو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د نومبر 14 ده، د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعاتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
مدارا در نوامبر شپارسمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زغم به حوصله شوی خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي، انسان خامخا بې حوصله کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو، نو زموږ وجود زرې زرې اورښتي او سوځي.
لبلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بېلابېلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در افغان
په بدبختۍ سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوږی دی. د افغانستان اوسنی حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انساني او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لاره روان یو یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغیو متخصص دی، د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي:
امبا د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و، او دغه جنګ باعث دده شو چې اکثره خلک کم حوصله دي. او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الله زیا چې یو ارواپوه دی، ازادي راډیو ته وایي:
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو، په همغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي، او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. یادونه ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي، تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو نن هوایي حملې شوي دي. تر دغو حملو مخکې د اسرائیل په یوه اعلامیه کې د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تېرې سې شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې سوي، او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې، او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس NNA ویلي دشمن درې هوایي حملې کړي چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوی، چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. دغه پوز ویلی د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکه چې په منفجره موادو بار وی وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبری اژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سیوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک وشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
د سپورت لډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماته ورکړه او دا لوب لړۍ یې په خپل نوم کړه. دویمه شلو وریزه لوبه نن ترسره شوه. کوربا استرالیا د 14 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان یې په ځواب کې 144 منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي بیا استرالیا د 9 منډو په توپیر ګټلې وه. د سوکوهنې نړیوال اتل 58 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په ټکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله او پاول تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 2 ته ورسید. را پورونه مرکه او اوریدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډی روزیانګالو هیوا دونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شو دی. خو افغانستان په عین حال کې د هغو هیوا دونو په کتار کې هم دی چې لډی زیانونو سره د مقابله لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بیوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو 2 کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکي دي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوری نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنې دوروسه نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وزنډولې او ورسره په وروستیو 2 کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی ښایي ونه کولی شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخه ناڅاپي لوړیدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخه کچه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د تودوخه د لوړیدو کچه په منځني ډول 1.5 درجه ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخه لوړیدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړی چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 2000 ډیر نور یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو گاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لسو افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکلې ځپلې دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی دی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. په دې اړه عابد سپوږمۍ تفصیلي راپور لري.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغانې ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاله خوا په ګډه چمتو شوی او خبر شوی، پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکې انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل په ننګرهار کې د 20 سیمې اوسېدونکې ما او منګه غوا لرودله او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجو له خوا نه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. او زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو او شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو د موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شو، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په موږ دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه، اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکې ګلنار بیا وایي:
مو کس تیمس خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم. موږ خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقاني مو نیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یادې ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې ماهنیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. که وچکالي راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوتی ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. د کابل ښاروالي مخکې ژمنه کړې وه چې د ژغیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره به له کراچیو لوډ سپیکرونه غونډ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو ترګڼمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لا سپیکرونه لګولې دي او چغې وهي، هاو هي جوړ کړې. دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خو داسې بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بېخي د لا سپیکر نوم څوک وانخلي، اطرافو کې وګوري چې هر ځای کې وګوري داسې نارې به وي چې په دوه سپیک موته دي راولي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي چې خرڅوي، دې اوازونه ډېر چیک دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتنې جواب نکړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمون جوار واخلي، په حال دا چې دار فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورین لګولې چې تر څو خلک خبر شي او لمون جوار واخلي او لمون کار وشي. بدون لاس فکر نه لمون کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشاو او نورو لیکدونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچۍ پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اواروپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوي ونی شي په اوګد محل کې د ګڼو روغتي سنزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.